نن او وضعیت خبرونه واوري
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د ز خلیل خان يم پام وکړئ د سات خبرونو ته د ناروی صدر اعظم جونس ګارستورا په اوسلو کې د طالبانو او لویدیز ډیپلوماټانو ترمنځ مذاکرات جدي او معقول وبلل هغه په نیویارک کې خبرانو ته وویل چې په ناروی کې د طالبانو استازو سره د درې ورځنی غونډې معنی دانه ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل دي هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې بشري ناورین د مخنیوي لپاره دا لومړی ګام دی د ناروی په غونډه کې چې د یک شنبې د ورځې څخه تر سه شنبې پورې جاری و او د طالبانو د هیئت مشري د طالبانو د حکومت د بارنونو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی کوله په دغه مذاکراتو کې د افغان مدني ټولنې او د مرستندوی ډلو استازو او لویدیز ډیپلوماټانو ګډون درلود د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوټرس وای چې افغانستان په یو نری تار پورې ځوړند دی میلیونونه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي تعلیمي او اجتماعي خدمات د سکوت په حال کې دي او د نغدو پیسو کموالی د اړمنو خلکو لاسونه محدود کړي دي ښاغلی ګوټرس پرون د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د امنیت شورا په غونډه کې وویل موږ باید هغه اصول او شرایط وزنډو چې نه یوازې د افغانستان اقتصاد بلکې زموږ د ژوند ژغورنې عملیات هم محدودوي اوس چې د سخت ضرورت وخت دی باید دغه اصولو ته له سره کتنه وسي نوموړي یو ځل بیا په ټولو هیوادونو غږ وکړ چې د ټولو ضروري بشري فعالیتونو لپاره دي د پیسو د انتقال را انتقال او عمومي جوازونه صادر کړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز هم د افغانستان د روان وضعیت په اړه د امنیت شورا ته راپور وړاندې کړ مېرمن ډیبورا په خپل خبرو کې وویل چې د 2023 کال تر پای پورې 30 میلیون افغانانو ته حیاتي مرستې رسول سوي دي او وایي چې 10 میلیون خلکو ته خوراکي مواد او 1.5 میلیون نور ته صحي خدمتونه وړاندې سوي دي نوموړي همداراز په راپور کې له افغانستان څخه په بشري مرستو ټینګار وکړ او د نړیوالو ټولنې څخه مننه وکړه چې په سختو حالاتو کې افغانانو سره مرسته کوي د امریکا لخوا د روسیې جمهور رئیس په ولادیمیر پوتین باندې د بندیزونو لګولو د خبرداري په اړه روسیې خپل غبرګون ښودلې دي د کرملین وایي دیمیتری پیسکوف ویل د بندیزونو به هغه ته شخصا زیان اړوونکی نه وي خو په سیاسي لحاظ به ویجاړوونکی وي نوموړي مخکې ویلي وو چې دا ډول کارونه به ډیپلوماټیک روابط نور هم خراب کړي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په تازه څرګندونو کې روسیې ته خبرداري ورکړې دي کای په اوکرين يرغل وکړ په ولسمشر ولادیمیر پوتین باندې به سخت او پراخ بندیزونه ولګول سي شاغلی بایدن د سه شنبه پر ورځ ویل روسیې د اوکرين په سرحد باندې شاوخوا 1,200,000 عسكر ډیر کړی او اندیشنه شته چې شاید په اوکرين برید وکړي د امریکا دفاع وزارت هم درې ورځې مخکې اعلان وکړ چې خپل 8,500 سرتیري ته د تیارسي امر کړی چې اروپا ته واستوي شاغلی بایدن ویل چې د عسكر به مستقیمن اوکرين ته ناستول کیږي ځکه چې اوکرين د ناتو غړی نه دی د امریکا د متحده ایالاتونو د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې د افغانستان لپاره د شوزو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د افغان شوزو او انجنونو ژغ وچتوي شغل بلینکن د افغانستان لپاره د شوزو او بشري حقوقو په چارو کې د ځانګړي استازي په توګه د میرمن اميري په نوم د ټوئیټر د یو حساب د پرانستلو ورسته د ټوئیټر په یو پیغام کې لیکلي ځانګړي استازي اميري په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د پرمختګ په برخه کې کار کوي د افغان شوزو او انجنونو ژغ به په بشپړه تنوع سره اوچت کړي رینا میری چې د افغانستان لپاره د وسلو په غونډه کې د امریکایي پلاوی په چوکاټ کې ګډون کړی وو په یو ټوئیټري پیغام کې لیکلي چې د طالبانو پلاوی ته په افغانستان کې د نیول سوو شوزینه فعالانو پر خوشی کېدو چنګار کړی دی امریکا د چهارشنبه پر ورځ د روسیې هغه غوښتنه رد کړله چې د ناټو په سازمان کې اوکرين ته د غړیتوب نه ورکولو پاک لیکړي وو د امریکا متحده ایالاتونو همدارنګه ویلي چې ګومان کیږي ماسکو په اوکرين يرغل وکړي خو د کړکیچ څخه د راوتلو لپاره د نوي ډیپلوماټیکي لارې وړاندیز هم کړي د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن چې د تیرې جمعې په ورځ په جنیف کې د خپل روسي سیال سرګی لاروف سره کتلی وو وایي چې په راتلونکو ورځو کې به بیا ورسره وګوري روسیې تیره میاشت متحده ایالاتونو ته خپل امنیتي غوښتنې وسپارلې شغل بلینکن خبریالانو ته وویل چې د ناټو سره د سلام مشورو ورسته امریکا د روسیې غوښتنو ته ځواب ورکوي شغل بلینکن د امریکا د ځواب په هکله نور جزئیات ورنکړل خو خبریالانو ته وویل چې روسیې د لارې غوره کړې د مخکې تګ لپاره به جدي لارې پرانستل شي د امریکا د بارنو چارو وزیر یو ځل بیا د امریکا هغه وړاندیز یاد کړ چې د ګډو امنیتي اندیښنو پر سر خبري کول په اروپا کې د توغندۍ او شمیر کمول د نظامی عملیاتو پاکله شفافیت او د اوکرين سره مرستې کول پکې شامل دي خو انټونی بلینکن په خپل خبرو کې ویل چې امریکا د روسیې د هغې غوښتنې په مقابل کې په ټینګه ولاړه ده چې د ناټو په سازمان کې یوکرین ته د غړیتوب نه ورکولو په هکله کړي. په یمن کې د روغتیایي چارو یوې سرچینې ویلي چې د وتی اغیانو په برید کې چې د چهارشنبې په ورځ یې د ماریب په ښار کې کړی لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. وتیانو په ټویټر ادا کړي چې دا توغندۍ هغوی ورکړي دي. سرچینې ویلي چې د توغندیو په برید کې دوه حکومتي عسکر او درې ملکیان وژل شوي. د ماریب ولایت د یمن په شمال کې په نړیواله کچه د پیژندل شوي حکومت یوازنی قوي مرکز دی او وتی شیعه اغیان چې ایران ملاتړ کوي کوشش کوي چې د حکومت څخه ونیسي. د حکومت یوې طرفداري سرچینې هم ویلي چې د وتیانو لخوا تغول سوي بلاستیک توغندۍ په ښار لګېدلي خو د مرګ ژوبلې او زیان پاکلې څه نه دي ویلي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د چهارشنبې په ورځ تایید کړله چې د اسرائیل جمهور رئیس اساک ارزوګ به د همدې روان میلادي کال د فروری په میاشت کې د هیواد ته رسمي سفر وکړي. ښاغلي اردوغان ویلي چې دا سفر یو فرصت دی چې د اسرائیل سره خرابې اړیکې سمې سي. جمهور رئیس اردوغان د ترکیې د ان ټي وی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دا سفر باید د ترکیې او اسرائیل ترمنځ د اړیکو نوې باب پرانیزي. اردوغان همدارنګه په مرکه کې وویل چمتو دی چې د طبي غازو په ګډون د اسرائیل سره په ټول لارو چارو وژغیږي. د ترکیې او اسرائیل اړیکې په 2013 کال کې ورسره تراغه کنګل شوې چې اسرائیلي ځواکونو د یوې خیرې موسسې په کشتۍ چې غزې ته بشري مرستې وړلې برید وکړ او لس ملکیان پکې ووژل شول. خو په دې تیرو څو میاشتو کې دواړو هیوادونو د اړیکو د بیرته رغولو هڅې پیل کړي. د ترکیه جمهور رئیس چې د فلسطین د دایې کوی هم راتړی دی څه مود وړاندې د اسرائیل د جمهور رئیس سره په ټلیفون خبرې هم کړې وې. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د استودیو څخه واوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د ناروی صدر اعظم د افغانستان په اړه اوسلو لغونډې یو ورځ وروسته ویلي چې دوی له طالبانو سره جدي او سپینی خبرې کړې دي. دغه مقام ویلي چې د وسلو غونډه طالبانو ته د مشروعیت ورکولو لپاره نه و بلکې د دې لپاره و چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له اوسنیو حاکمانو سره خبرې وشي. له بلې خوا د چهارشنبې په ورځ ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر روان وضعیت غونډه درلوده. جزئیات په رپورت کې اوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش پر بد اقتصادي وضعیت خبري وکړي او افغانستان سره په نړیوال مرستو ټینګار وکړ. خغل ګوتیرش وایي چې باید د افغانستان اقتصاد له روان بد وضعیت څخه وستل شي.
فرام افغانستان
موږ باید په دغه هیواد کې د ټولو تروریستي ډلو د پراختیا مخه ونیسو او لکه څنګه چې مال نړیوال ټولنې وغوښتل شي د افغانستان خلکو سره مرستې ته راوډانګي هم دومره وزروري غوښتنه د طالبانو مشرانو هم کوم چې د ټولو افغانانو انساني حقوقو ته درناوی وکړي او دوی ته د یو خیراز او باثبات افغانستان پراتونکو کې ونډه ورکړي.
په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي د برلاینز ویل چې د طالبانو د خبرو په اساس نه بلکې د هغوی د کړنو پر اساس په قضاوت وکړي. میرمن لاینز وایي چې طالبان باید د ښځو حقوقو ته درناوی وکړي او ټول شموله نظام د رامنځته کړي.
د افغانستان د اوسنی نظام دولت سقوط د هیڅ په ګټه نه دی. مونږ به له طالبانو سره خپل تعامل ته دوام ورکو او مونږ کولای شو چې په دې برخه کې پرمختګ وکړو. داسې پرمختګ چې د افغانستان خلکو سیمې او نړۍ غوښتنې پکې نغښتي. د دغه فرضیې په امتحانولو به په راتلونکو میاشتو کې کار کوو.
په ناروی کې د طالبانو او نړیوال ټولنې د یو شمېر هیوادونو د استاد سرمن تر خبرو وروسته د ناروی صدر اعظم د طالبانو په رسمیت پیژندو په اړه څرګندونی رد کړي. ناروی ته طالبانو ورتاک او غونډې طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په اړه بحثونه بیا راپورته کړل، ځکه ناروی د ناټو غړی هیواد دی چې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې دخیل و.
موږ د افغانستان دننه او بهر د فعالینو او په افغانستان کې د حاکمو چارواکو ترمنځ د غونډې د جوړېدو زمینه برابره کړه. دا په رسمیت پیژندل نه دي، دا یوازې د خبرو او د مسایلو د مطرح کولو لپاره یو چوکاټ و چې موږ ورته زمینه مساعده کړه.
په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازی وایي چې طالبانو حقاني شبکې او القاعده ډلې ترمنځ اړیکې لا په خپل ځای دي.
د څارنې ډلې د 2021 کال په راپور کې وایي چې د حقاني شبکې په واسطه د طالبانو او القاعده ډلې او بهرنیو ترهګر وډلو ترمنځ اړیکې د هغوی د ایدیالوژیکي همغږۍ او اړیکو پر بنسټ ولاړې دي چې د ګډې مبارزې او خپلمنځي ودونو له لارې رامنځته شوي. په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت د اندېښنې وړ دی.
خو طالبان د ادار ردوي او وایي چې د دوهې په تړون کې له متحده ایالاتو سره ژمنه کړې چې د ترهګرۍ پر وړاندې به مبارزه کوي. بلخوا په کابل کې په لزګونو مېرمنو طالبان د رژیم په ملاتړ مظاهره وکړه او د کنګل شوو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړه. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ نن د افغانستان د بشري وضعیت سره د مرستې په خاطر د انتقالي تعامل چوکاټ په نوم یو جوړښت اعلان کړ چې د افغانانو ژوند وژغورل شي، خدمات دوام وکړي او ټولنیز سیستم خوندي شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړی چې پر اوکراین یرغل به د فردي بندیزونو په شمول د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره سخت پایلې ولري. اټکل کیږي چې روسیې د اوکراین په سرحد کې 120,000 پوځیان ډیر کړی چې د تیارسې په حال کې دي. ماسکاو د ولسمشر بایدن خبرو ته خبرګون خودلې او ویلي دي چې دغه ډول اقدامات به ډیر ورانونکي.
روسیا له اوکراین او بلاروس سره د خپلو ګډو پلو په وګدو کې د پوزیز واک ځای پر ځای کول ته دوام ورکوي. ولسمشر جو بایدن د سشمې پورز په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل دای اوس چمتو دی چې په ختیځ اروپا کې د امریکا او ناتو حضور غښتلې کړي، خو زیاته کړه چې اوکراین ته به اسکارونه لیږي.
ما مخکې ولسمشر پوتین ته دا واضح کړی دی چې کچېرې په اوکراین برید وکړي نو دا کار به سخت پایلې ولري چې سخت اقتصادي بندیزونه به پکې شامل وي. همدارنګه زه مسؤلیت احساسوم چې په پولند، رومانیا او ختیځ اروپا په نورو هیوادونو کې زموږ حضور د ناتو حضور قوي کړو.
له هغه پښتنه وشوه چې آیا د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پوتین باندې به هم بندیزونه ولګول شي؟ هغه وویل هو، دغه کار به وشي. امریکا، بریتانیا، استرالیا او جرمني په کیف کې د خپلو ډیپلوماټانو کورنیو ته امر کړی چې له اوکراین څخه ووزي. زنی اوکراینی چارواکی وای دغه اقدام له وخت مخکې شوې دی.
مونږ باید نن آرام پاتې شو. مونږ په حقیقت کې هغه حالت نه وینو چې د رسنیو له خوا هوا ورکول کیږي.
کله چې د سپینې ماڼۍ له ویاند څخه د اوکراین له خوا د وضعیت د ارزونې په حق له پښتنه وشوه، هغه داسې وویل:
Well, no one can get into the mind of President Putin.
هیڅ څوک د ولسمشر پوتین او د روسي د مشرانو په مقصد نه پوهیږي. مونږ ټول پوهیږو چې دغه حالت دی. مونږ په سرحد کې د سلوزرو عسکرو دښمنانه څرګندونو او په سیمه او ټول نړۍ کې د ناسمو معلوماتو د خپرولو لپاره د جعلي عملیاتو د ترسره کولو په ګډون د دوی ډول ډول تیاری وینو چې دا ټول د یو بریټ د کولو مقدمات جوړوي.
د دوشنبه په ورځ ولسمشر بایدن ویل ل خپل مهمو اروپایي متحدینو سره خبرې کړې او امریکا او متحدینو واحد نظر لري. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په برلین کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره ولیدل او دواړو موافقه وکړه چې روسیا به په اوکراین باندې د یرغل په صورت کې له سختو بندیزونو سره مخامخ شي. ماکرون ویل له پوتین سره به د جمعې په ورځ خبرې وکړي. ډیپلوماټیکي هڅې په داسې وخت کې دوام لري چې روسیې بلاروس ته د عسکرو او پوځي تجهیزاتو په استولو سره د چارو شنونکي اندېښمن کړي دي.
زما په نظر بلاروس سره ځواکونه استول د اندېښنې وړ خبره ده. که چیرې روسیه وغواړي چې په اوکراین برید وکړي نو روسي ځواکونه به په ښه موقعیت کې وي. سخت ده چې وویل شي پوتین څه غواړي. آیا یوازې غولول کوي یا هم هڅه کوي له جنګ پرته یو څه ترلاسه کړي؟
د شنبه په ورځ د روسیې د دفاع وزارت د روسیې د جنگي جټ الوتکو هغه ویډیو خبره کړل چې د فبروري په میاشت کې د بلاروس له ځواکونو سره د ګډو تمرینونو د ترسره کولو په خاطر د دغه هیواد په لوري الوتنه کوي. د اوکراین په پولي او بلاروس کې د عسکرو او تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو باوجود روسیه وایي چې په اوکراین د برید نیت نه لري او امریکا د دښمنیو په زیاتېدو تورنوي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو زما غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. ایو نړیواله مؤسسه تعلیم انتظار نشي کولای، وایي چې په نړیواله کچه د کووید 19 په وجه دا وخت 128 میلیون ماشومان له تعلیم او زده کړې نه بي برخې پاتې دي چې په مجموعي توګه په شمیر کې 3.5 میلیون زیاتوالی راغلی دی. له جنیو نه به د خبریالۍ لیزا شلاین د رالیږلي رپورټ خلاصه له سید سلیمان شاه نه واورئ.
له کوم وخت نه چې 15 کاله پخوا ایجوکیشن کین ناټ ویټ یا تعلیم انتظار نشي کولی نړیوال وجهي صندوق جوړ شو، تر دې زمه له 4 میلیون نه زیاتو هغو ماشومانو سره د اعلی درجې تعلیم او زده کړې د حاصلولو په برخه کې مرستې کړې دي چې د نړۍ ډېر شو خرابو بشري بحرانونو په وجه تعلیم نه پاتې شوی. د دې نړیوال وچی صندوق ماموران وای چې د جرمني د حکومت د 238 میلیونه ډالر سخاوتمندانه بس پنل لري دوی کولای شي چې له 2.5 میلیونه نورو ماشومان سره هم د تعلیم او زده کړې په برخه کې مرسته وکړي چې د وسلوالو شخړو په سبب په زور او جبر لخپل کورونه بي ځای شوي دي او یا د قدرتي آفاتونو په وجه باندې انشو کولای چې تعلیم او زده کړه حاصل کړي. په جنیو کې د جرمني سفیر میرمن کاترینا سټاش په دې مناسبت په خپل وینا کې ویل د کووېډ 19 د اوبای ناروغي لخبارېدو وروسته د تعلیم او زده کړې په شمول ټول هغه پرمختګونه د نابودۍ له خطر سره مخامخ شوي دي چې تر اوسه پورې حاصل شوي وو. نوموړی وایي که څه هم چې په ځینو هیوادونو کې خونځي بیرته پرانیستل شوي دي خو شاګردان نشي کولای چې ورشي. نوموړی وایي چې دا هرگز د منلو وړ نه ده ځکه چې د تعلیم او زده کړې حاصلول زمنګ د زمانه د ټولو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره کلیدی حیثیت لري.
ورلد واید دیر ار 34 میلیون ډیسپلیسډ چیلډرن اند یوث. دیر نمبر ویل کنټینیو ټو ګرو اس ا ریزالټ. ټول نړۍ کې
څلور دیش میلیونه بې ځای شوی ماشومان او ځوانان ګرځي چې د نړۍ د اقلیم د بدلون لامل وي. شمیره نور هم زیات شي. په ځانګړې توګه له تعلیم نه د بې برخې پاتې کېدو خطر جنونو ته تر ټولو زیات متوجه دي. منګ او تاسو ټول په دې برخه کې مسولیت لرو او باید اجازه ورنو کړو اوسنۍ نسل ځای شي. منګ باید هیڅ پرې نه دوچې شاته پات شي.
د تعلیم انتظار نشي کولای د نړیوال وجهي صندوق ډایریکټر میرمن یاسمین شریف وای چې دوی ماشومان او ځوانان ته په خوندۍ وکي د هغوی د ضرورت وړ ټول شان برابرې د رواني او ټولنیزو خدماتو په برخه کې هم ورسره مرسته کوي.
Which is absolutely critical if we are to achieve any of the other sustainable development goals or human rights.
همدا وجه ده چې کومه واقعا غواړو چې یوې پایداري پراختیا او یا د بشري حقوقو په اړه ټاکلو هدفونو ته د رسیدو لار ومومو نو د ټولو ماشومان او ځوانانو لپاره یو شان د یو با ستاندرد او ښه تعلیم لپاره د شرایطو برابرول بالکل حیاتي اهمیت لري تر څو چې د بورکینا فاسو چاد سوریه افغانستان د مرکزی افریقا جمهوریت ماشومان او ځوانان او هم روهینګیایي ماشومان د دولسم ټولګي پورې د زده کړو موقع ونه لري نو په نورو برخو کې خپل ټاکلو هدفونو ته به په رسیدو ډیر لږ پرمختګ وکړو.
خو نو موري په دې اعتراف وکړ چې دا نړیوال وچی صندوق په ډیرو سختو او پیچلو چاپیریالونو کې فعالیت کوي په یو حال نه پاتې کیږي بدلیږي او را بدلیږي. څنګه چې دا مؤسسه د ملګرو ملتونو د نړیوال وجهي صندوق د یوې تعلیمي مؤسسې په توګه فعالیت کوي په نړیواله کچه د ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی د نړۍ په ټولو هغو هیوادونو کې خپل فعالیتونه جاري ساتي چې د وسلوالو شخړو په وجه باندې کې زیات شمیر ماشومان او ځوانان د تعلیم د حاصلولو نه محروم شوي وو. نوموړی وایي چې دا خونځیو او د خپلو مامورانو د امنیت د ساتلو لپاره ځانګړي سیستمونه فعال کړي دي. ماموران کولای شي چې د حکومتونو او لهغو وسلوالو ډلو سره مستقیما تماسونه وساتي چې د حکومت له دایرې نه بهر فعالیت کوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د لویدیځ افریقا په څو هیوادونو کې طوفان څخه باندې څلور دیرش تنه وژلي او زرګونه نور مجبور کړي چې خپل کورونه پرېږدي او نور سیمو ته کډه شي. د امریکا غا خبريال لامک ماسینا په دې اکلا له بلانټایر نه رپورټ را لګلې ده چې زموږ همکار خلیل خان درته اوري.
دا نه په نامه طوفان چې سخت باد او باران ورسره مل وو څلور دیشتنه په مډاګاسکر، دوه په موزمبیک او څلور تنه په ملاوی کې وژلې دي. دې طوفان همدارنګ د زرګونو کسانو کورونه وران کړي او خلک مجبور دي چې په موقتی سرپناو کې ژوند وکړي. په یو شمیر سیمو کې د دوه ورځو څخه د ډیر وخت لپاره خلکو برېښنا نه درلوده. په ملاوی کې چارواکو د توپان ځپلو سیمه ته د ژغورنې او پلټنې عمله لیږلي چې بند پاتې کسان وژغوري. د ایملی میتیاو په نامه د میرمن د ملاوی په جنوب کې په خپل کور کې بیده وه چې توپان پیل شو. هغه چې یو ماشوم هم لري وایي په داسې حال کې د خوبه راپاڅېده چې اوبه یې د کور شاوخوا ته رارسېدلې وې. دغه میرمن خپله کیسه داسې کوي.
د شپې شاوخوا یولس بجې وې. زه ویده وم او چې راویښه شوم د نژدې سیند اوبه مې د کور شاوخوا ته رارسېدلې وې. ما خپل ماشوم واخیست او یوې لوړې سیمې ته وختم. زما د کور ټول شیان په اوبو کې لانده شول
او د ځان سره مې هیڅ هم ندی راولي.
خو د ملاوی په جنوب کې د یو ځنۍ میرمن نه ده چې توپان او سیلابونه ترې هر څه اخیستي دي. په دې توپان او سیلابونو کې زرګونه کسان بې کوره سوي. دا توپان ملاوی ته د یکشنبې په ورځ ورسېد او جنوبي برخې ډېرې وځپلې. یو شمېر کسان چې کورونه یې په سیلابونو کې وران سوي مجبور سوي چې د سیمې په ښوونځیو او کلیساګانو کې پناه واخلي. میرمن ماتیو وایي چې د هغوی په سیمه کې خلک په تش غولې بیده کیږي او د خلکو نه د خیمو او د ژوند د نورو ضرورتونو د مرستې غوښتنه کوي. هغه بیا وایي
موږ د خوب کولو لپاره هیڅ ځای نه لرو. هغه ښوونځي او کلیساګانې چې موږ پکې وو هلته هم اوبه راغلي دي. اوس موږ خوراکي موادو او جامو ته اړتیا لرو ځکه چې زموږ ټول شیان په اوبو لاهو شوي دي.
په همدې حال کې په ملاوی کې د اضطراري چارو مسؤلین وایي چې په سیلابونو او طوفان کې خلکو ته د زیان د رسېدو په هکله معلومات راټولوي. دغه مسؤلین وایي چې د مرګ ژوبلې او خلکو ته د مالی زیان د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته به د هغوی سره لازمي مرستې وسي.
درنو اوریدونکو، د طالبانو له واکمنېدونه وروسته ډېر شمېر افغان هنرمندان او سندرغاړي له هېواد نه وتلي دي یا خپل مسلک پرېښی او په ژوند کوي. بهر میشي هنرمندان اوس د کنسرتونو په جوړولو سره هڅه کوي چې له خپلو همکارانو سره مرسته وکړي. تیره اونۍ په لندن کې د هیلې د سندرو په نوم د افغان، ایرانی او هندي هنرمندانو یو کنسرت جوړ شوی و. پاموکۍ په دې اړه د فرانس پرس د آژانس رپورټ ته.
کله چې هموین څخي خپل سترګې پټوي او خپل ګوتې په صدف کاری شوي رباب باندې تیروي، داسې احساس کوي چې افغانستان په غېږ کې نیولای.
هر ځل چې زه رباب غږوم داسې احساس کوم چې په افغانستان کې هم او هر افغان دغه احساس لري. زه د موسیقۍ هر ډول آلې سره مینه لرم، خو کله چې رباب په لاس کې اخلم داسې احساس کوم چې افغانستان زما په لاس کې دی.
همایون سخی له کالیفورنیا نه لندن ته راغلی و چې د باربیکان د کنسرتونو په تالار کې د نورو هنرمندانو سره په ګډه د افغانانو سره د بیړنیو مرستو لپاره د کنسرت للارې بس بنه ټولې کړي. ایرانی کمانچه غږونکی ادیب رستمی د کنسرت د مشق او تمرین پر مهال ویل چې د افغانستان وضعیت ته د خلکو پام اړول اړین دی.
Yes, it is a heavy urgent event and I hope
دا یو مهم کنسرت دی او زه هیله لرم چې مونږ د افغانستان د وضعیت په اړه د خلکو په پوهاوي کې چلول وکړو چې اوس افغانان ورسره مخ دي.
په افغانستان کې په تیرو دوه لسیزو کې د پاپ په ګډون موسیقي نسبی وده کړې و. د افغانستان ځینو تلویزیونونو حتی د استعدادونو د سیالۍ پروګرامونه هم جوړ کړي وو، خو وقته د طالبانو له راستنېدو وروسته اوس دودیزه افغاني موسیقي په بهر کې په مینوالو تکیه کوي.
Just imagine, you know, in London.
تصور وکړئ په لندن کې خلک هر شپه چې وغواړي په اسانۍ سره کنسرت تللی شي، خو په افغانستان کې موسیقي لامنه شوې ده. موسیقي بالکل نشته. تصور وکړئ که په لندن کې هیڅوک کنسرت ته د تګ اجازه ونه لري.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اکتوبر میاشت کې نیویارک ټایمز ورسپانې ته ویلي و اسلام کې موسیقي منع ده، خو هیله یې ښودلې وه چې پر خلکو د فشار پر ځای به دوی وهڅوي چې داسې ونه کړي.
افغانستان کې څوک موسیقي نشي غږولی. موسیقي منع ده. تاسو به هغه انځورونه او ویډیوګانې لیدلی وي چې دوی د موسیقي آلات سوځوي. زما د اطلاعاتو په اساس اکثره هنرمندان هڅه کوي چې له هېواد څخه ووځي. له هېواد وطن هم ډېر ګران کار دی او چیرته سړی ولاړ شي او څنګه خپل مسلک ته دوام ورکړي، نو دا واقعا یو ستونزمن حالت دی.
د هیلې سندرې کنسرت چې د افغانستان انټرنیشنل تلویزیون لخوا تنظیم شوی و د تیرې شنبې په ورځ د لندن په باربیکان تالار کې ترسره شو. د دغه کنسرت نه ټول شوي پیسې هغو افغانانو او افغان هنرمندانو ته ورکول کیږي چې د ناوړه اقتصادي وضعیت سره لاس او ګریوان دي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو، سم فهمو کې د امریکا غک سرمقاله ده.
د ټاکل شوې ده په درسته نړۍ کې به په راتلونکو کال کې 240 اویا میلیونه خلک یو ډول نه یو ډول استراري مرستو ته ضرورت لري. د یو ایس ای آی ډی د ادارې چارو سمبالونکي سمانتا پاور د 2020 کال لپاره د متحد نړیوال بشري په واقعي خلاصه کې ویل د نستي او کلاو جغرافي هغه ځایونو ته انتقال شوې ده چې خصوصیت د تاوتریخوالي جنجال وي. ځکه نو موږ باید خپل تمرکز بدل کړو، نه په دې لحاظ چې موږ چیرې کار کوو، مګر موږ د چا سره شریک یو. د دې معنا قوي کول او د محلي اکترانو د انډیوالۍ درجه بندي کول دي، کدا د سره صلیب د سری میاشتي یا د نورو بینالمللي موسسو د هغو حکومتونو چې مرستې لاسته راوړي یا د ټولنې او په عقیده باندې د ولاړو سازمانونو څنګه وي چې په هغو ټولنو ریښې ځغلولي وي چې موږ پکې کار کوو. دا په خاصه توګه د ښځو په مشرۍ د سازمانونو په اړه رښتیا ده چې د نړۍ د ډیرو زړه راښکونکو ستونزو له مقدمې جبهې اکثره پاتې شونې دي. دا اکثره ښځې دي چې د کوششونو مشري کوي، هغه کسان په ګوته کوي چې مرستو ته ډیر ضرورت لري او ښځې په ډیره مؤثره توګه د منابعو لارښوونه کوي. مګر کله چې د طرحې کولو موضوع منځ راځي، څرنګه بشري مرستې وویشل شي او څوک ورنه ګټه واخلي، اکثره وخت دوی ته موقع نه ورکول کېږي. محلي سازمانونه په خاصه توګه د ښځو په مشرۍ سازمانونه له پیل نه باید دخیل وي. د بشري پروګرامولو په طرحه او عملي کولو کې باید په مرکز کې واقع وي. د ادارې چارو سمبالونکي پاور ویلې عین شه د هغه کار لپاره صدق کوي چې هدف د اقلیم غزیدنه او تطابق ده. په داسې حال کې موږ په نړیواله سطح محلي ټولنو سره کار کوو چې اقلیم د ټاکان ورکولو په مقابل کې مقاومت وکړو. موږ باید د هغه چا په باره کې په ستراتیژیک توګه فکر وکړو چې د تباه کوونکي خطر د کمولو لپاره باید د پروګرام کولو طرحه او عملي کول په نظر کې ونیول شي. د دارنګه دقیق پلان جوړولو نتیجې له خپلو ځانونو خبرې کوي. د مثال په ډول په 1998 کال کې طوفان هندوراس او نیکاراګوا وځپله، د هغه سیمې په لارې ور برابر شو چې شپږ بلونه خلک پکې اوسېدل، څه باندې 10,000 تنه ورنمل شول. وروسته بیا یو ایس ای آی ډی په محلي اداره په وختي خبرداري کې د خلکو په استلو کې او په مخابراتي سیستمونو کې همدغه راز د اقلیم په بنیادي کارونو کې پانګه چونه وکړه چې دا به ژوند او معاشیت ښه وژغوري. او کله چې ایتا ایوت دوه ورته هیرکنونو په 2000 کال کې په عین قوت او عین لار واقع شلو، فقط 215 تنه ورنه عمله شلو. په څرګنده توګه د تباه کوونکي خطر د کمولو د کارونو په پلانولو کې د محلي خلک داخل کړی شي. ځکه نو د یو ایس ای آی ډی د ادارې چارو سمبالونکي پاور ویلې موږ هغه لارې بدلې کړې چې بشري مرستې ورباندې رسوو، چې په دې کې له محلي خلکو سازمانونه بشپړ برخه اخیستنه طرحه او مشرتوب شامل دی. هغو خطرونو ته چې دوی ورسره په خپلو ټولنو کې مخامخ دي، د دوامداره رښتینې حل په پرمختګ کې مرسته کولی شي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سهار خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېده. تر بیا هم خدای مو شي.